د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یوه خبرپاڼه کې وایي چې د دې دفتر مشره د بورالاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو شوی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ ودروي. د سازمان پرون رسنیو ته د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغنده. ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.5 میلیارډ ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل مارتین ګریفتس ویلي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. او د پاکستان او هند استازو پرون په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د لانجې په اړه خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ، خو دا دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړون نه یې سرغړونې کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونې په دوام کې د دې خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ملګرو ملتونو یوه اندېښنه په افغانستان کې د تروریستانو له فعالیتونو نه ده.
افغانان دغه ډول څرګندونې، تشویش اچونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستی حال درکوو او د دې جګړې پر عواملو خبرې کوو.
د فبروري 3 په نړیوال لرلید کې یو تحول رامنځته کړ، هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت کوي.
افغان سوداګر غواړي چې له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې د پاکستاني چارواکو تر غوږونو ورسیږي.
هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسیږي.
او افغانستان سبا له بنګلادش سره د کرکټ لومړی شل اووریزه سیالي کوي.
د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ به دوه نړیوالې شل اووریزې لوبې ترسره شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په نیویارک کې نن د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي ګډون کوي او ملګري ملتونه به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د غونډې له برخوالو سره شریک کړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تیروني چهارشنبې په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. هغه وخت یوناما ویلي وو چې د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ مخې ته د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي، خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خود طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل چې شاغل متقید برالاینس ته وویل چې دا څرګندونی له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونی تشویش اچون کی پارون کی او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولي.
ملګرو ملتول نړیوالو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتنه کړې ده. خدا سرګند نه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داسې وخت کې دا غونډه جوړې شي چې د نړۍ پاملرنه د اوکراین مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتو هم د اوکراین جګړې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان کورنۍ او مسایل ته یو ځل بیا ورزو. خو له هغه مخکې د اوکراین مسایل چې نن سبا ډیر زیات تاوده دي او د نړیوالو رسنیو په سرخطونو کې دي، ورزو د موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې امریکا به د دې خلکو تر څنګ ودرېږي. ښاغلي بایدن شیبه مخکې د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغند. په استازو جرګه کې چې عموما د ډیموکراتانو او جمهوری پالو په قطبونو ویشلې وي، دا ځل د ولسمشر بایدن وینا هرکلی وشو او ډیری وکیلانو د اوکراین بیرغونه راپول. ښاغلي بایدن وویل پوتین فکر کاوه چې پر اوکراین ولکه ټینګولی شي، خو برعکس د ده په وینا له داسې یو ځواک سره مخامخ شو چې هیڅکله یې فکر نه کاوه. بایدن وویل ولسمشر پوتین د جګړې د مخنیوي لپاره ټولې هڅې له پامه وغورځولې. د امریکا ولسمشر کانګرس ته په خپله کلنۍ وینا کې همداراست پر خپله اجنډا هم رڼا واچوله او امریکایانو ته یې د ډاډ ورکولو هڅه وکړه. د اوکراین په اړه د ولسمشر بایدن له بیګنیو څرګندونو مخکې د اوکراین ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې روسیه د اوکراین د بنسټونو د نړولو هڅو ته دوام ورکوي. انتونی بلینکن پرون وویل چې په اوکراین کې له بشري حقونو د روسیې سرغړونې په زیاتېدو دي او ولسمشر ولادیمیر زلینسکي څرګنده کړه چې روسي پوځیانو جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د اوکراین د دوهم ستر ښار خارکیف په مرکزي میدان کې د روسي ځواکونو بمباری له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرون وویل چې روسي پوځیانو په خارکیف کې جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د روسیه په تروریزم تورن کړه. بل لور ته په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج بشتلی دی چې د ولسمشر زلینسکي په وینا په دې حمله کې 15 تنه وشل شوي دي. په اوکراین کې د جګړې اونۍ پوره شوه او هلته بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل چې د اوکراین خلک له سخت حالت سره مخامخ دي. د روسیې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د نړیوالو بشري قوانینو پر بنسټ هره شیبه په زیاتېدو دي. روسیه پر ښوونځیو، روغتونونو او د استوګنو پر کورونو بریدونه کوي. دوی بنیادي زیربناوې ولي، د اوبو زیرمې، د ګاز او برېښنا مرکزونه چې د اوکراین په میلیونونو استوګنو ته اسانتیاوې برابروي چې له سختې یخنۍ خوندي شي هدف ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه باید سمدستي اوکراین پرېږدي. روسیه چې د بریټ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو نوم ورکوي وایي چې دوی ملکان نه په نقشه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه اوکراینیان د نورو سیمو ته ولېږدي چې له پوځي تاسیساتو سره نشتې ژوند کوي.
په اوکراین کې نن د جګړې اوومه ورځ ده. لکونه کسان تر اوسه له دې هېواده کډه شوي دي او نږدې 1 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي. ملګرو ملتونو له نړیوالو څخه د دې بې ځایه شویو او کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې.
ملګرو ملتونو د هغو کسانو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال اغیزمن شوي دي د 1.5 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل مارتین ګریفتس پرون پر یوه بیان کې وویل دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR وایي چې د دې مرستو 1.1 میلیارد ډالر به د راتلونکو درې میاشتو په مخه پر شاوخوا 6 میلیونو اوکراینیانو د اوکراین پر داخل کې مصرف شي، او څه باندې 550 میلیونه نور ډالر به پر هغو کډوالو ولګول شي چې پولنډ، هنګري، سلواکیا او په سیمه کې یو شمېر نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین دننه تر 12 میلیونه ډیر کسان مرستو ته اړتیا لري، او د دغه هیواد د سه شنبه تر ماښامه د ملګرو ملتونو په وینا تر 6,000 ډیر کسان کډوال شوي دي. د اوکراین په داخل کې تر تیرې شپې د 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. داسې اټکل کیږي چې ښایي د 4 او 5 میلیونه ترمنځ اوکراینیان مجبور شي چې د جګړو له امله خپل هیواد پرېږدي او په نورو هیوادونو کې پناه واخلي.
مرسل ځاځی و چې پر اوکراین د روسیې د برید له کبله د بشري وضعیت په اړه جزئیات وړاندې کول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین برید وکړ؟ دا مسله احمد شیبر له عبدالکریم حقانیار سره چې په روسیا کې لوړې زده کړې کړي او د روسیې له چارو سره آشنا دی په مرکه کې مطرح کړې ده. ښاغلی حقانیار، د مرکه په پیل کې پر اوکراین د ولسمشر پوتین د برید علت داسې روښانه کړ.
پوتین د تیرې پنجشنبې په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سې شنبې په ورځ باندې دا خبره وکوله چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن دی د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیستی. کله چې دوی دغه خپل هدف ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقانیار صاحب، ستاس په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای د دې چې څه ترلاسه کړي، ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي؟ د اروپا اعتماد یې له لاسه ورکړی دی. په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش لرلو چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تاسو دا خبرونه هم کیږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناټو سره یو ځای شي؟
زه فکر کوم که له سیاسي اړخ ورته وکتل شي، د فبروري تلویزیستمه په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بالاخره صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغه سی یووالی او د غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ځینت چې لري، چې هغه د ازادي ساتل دي او هغه د اشغال په مقابل کې مقاومت ده، او بل اړخه ګمان نه کوم چې پوتین د داسې یو محاسبه کړې وي. ځکه چې په تیر کې په 2 کاله وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال کړ، دوی همغسې یو ډول محاسبه درلوده، ولې اوس داسې یو عکس العمل وښودل سو چې ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې دي په نړۍ په کچه باندې دغسې یو عکس العمل ښودل سوی وي. او هغه دا چې روسیه یې په یو خطرناک حالت کې راګیر کړه. تر ټولو خطرناک یې هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیه تقریبا د ایران و حالت ته ورکش کړه.
له دغه حالته لکه څنګه چې تاسو تشریح کو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شو؟
دا یو ډیر خطرناک کار دی. د جنگ شروع کول اسانه دی په تاریخي لحاظ که سایه وګوري، ول د جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی اخوا اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې غوی خبرې ما د نجات فکر مکه وي، ما ته مهمات راوستوي، او دا ډیر خطرناک حالت ده. که واقعي سوسی دی زما د معلومات پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې اوسېدل په داوطلب ډول اوکراین ته تللي دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګېږي. له بل اړخه تاسو ګوري چې اکثر اروپایي هېوادونه ځینې مادي او ځینې هم د اسلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي، او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه د یوې هفتې جګړې، نه به د یوې میاشتې جګړې، دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونهشي کولی چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بیرته عقب نشانی وکړي، او اوکراین ته خپل اوسنی پولیس دي دا پولی پراخه کړي، او که پراخه هم نه کړي کم تر کمه د روسیې دپاره به اوږدمهاله سرخوږی رامنځته کړي، او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن تر هغه ډېر کمزوری شي کوم چې اټکل کړي.
د سیاسي چارو شنونکی عبدالکریم حقانیار و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر عواملو خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د نړیوال بانک مشرتابه بورد هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیارغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان لمخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکي بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې په اګست میاشت کې وروسته له هغه کنګل شوې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ورسره مرستندویو هیوادونو خپلې مالی مرستې چې د افغانستان د حکومت په سلو کې څه باندې اویا لګښتونه یې برابرول هم بندې کړي. د دې مرستو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان د اقتصادي سقوط، د نغدو پیسو د کمښت او بشري بحران لا ژور شو. د نړیوال بانک په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو د آزادولو لپاره د لومړي ګام په توګه به مرستندوی هیوادونه د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم، روغتیا، کرنې او د کورني ژوند په برخو کې د پروژو د تمویل په اړه پریکړه وکړي. بیان زیاتوي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم او په ټولنه کې د ښځو د ګډون برخو ته ځانګړې پاملرنه وشي. په همدې حال کې په پام کې ده چې اوبخی په د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر یو ځل بیا د ولسمشر بایدن پر پریکړه سخت انتقاد کړی. مچ مکانل د امریکا ملت ته د بایدن د وینا په درشل کې وویل چې د پوځ ته خبرداری ورکړی و چې له دې سره به تروریزم پیاوړی شي، خو دی وایي چې ولسمشر بایدن د ده پر وړاندیز سترګې پټې کړې. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د اقلیت مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه وبلله او ویل چې هر لوری یې سم نه و ارزولی. میچ مکانل پرون د امریکا د سنا غونډې ته وویل چې بایدن د پوځي قومندانانو او سلاکارانو سلا مشورې له پامه غورځولې.
پریکړه دا شوه چې موږ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف له مشي بهر شو. د ولسمشر بایدن جګپوړي او پوځي سلاکارانو هغه ته خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه وتل به ترهګر پیاوړی کړي، زموږ وفادار شریکان به له خطر سره مخامخ کړي، په سیمه کې به زموږ استخباراتي وړتیاوې سختې وځپي. خو د بایدن ادارې دې خبرداریو ته پام ونه کړ او د ځواکونو په داسې ایستلو یې لاس پورې کړ چې له ناورینه ډک و.
میچ مکانل څو ساعته مخکې تر دې دا نیوکې وکړې چې ولسمشر بایدن د امریکا ملت ته کلنې وینا وکړي. بایدن پخوا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده او ویلي و چې دا پریکړه په حقیقت کې له ولسمشر ټرمپ څخه ورپاتې وه. ولسمشر بایدن دا خبره هم کړې ده چې په قطر کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې او طالبانو توافق دی له یو سخت انتخاب سره مخامخ کړی و.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به نوریاس نوری د خبرونې نور مطالب تاسو ته وړاندې کړي. رسره اوسې خو له هغه مخکې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لوبو لړۍ پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د لوبې سر له سبا پیلېږي.
ټاکل شوی ده د افغانستان او بنګلاديش کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لړۍ پنجشنبه په ورځ پیل شي. د ویل چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به دوه نړیوالې شل اووریزو لوبې ترسره شي. دغه لوبو لپاره افغان لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله چې پایله به هم ښه وي.
افغان لوبډله به د شل اوورونو دوهمه لوبه د شنبه په ورځ له بنګلاديش سره وکړي. او د هند او پاکستان استازو پرون په پلازمینه اسلام آباد کې د اوبو پر لانجې خبرې وکړې. په دې غونډه کې د پاکستان د برېښنا د لسو بندونو د جوړېدو پر سر اعتراض وکړ او ویل چې دا د اندس د اوبو د تړون مخالفه ده. په 1980 کال کې دواړو هیوادونو د نړیوال بانک په منځګړتوب د شپږو هغو سیندونو د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ چې د دوی ترمنځ شریک دي. وروسته له دې چې دغو دوو هیوادونو په 1990 کال کې له برتانیا څخه خپلواکي واخیسته، درې ځله یې په خپلو کې جګړې کړي دي، خو به هغه څه دي چې دوی بیا خبرو ته کینولي. د هند او پاکستان ترمنځ په 2019 کال کې اړیکې وروسته له هغه ډېر کړکېچن شول چې هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر له خپل قلمرو سره یو ځای کړ. له دې وروسته اسلام آباد له نوي ډیلي سره ډیپلوماتیک اړیکې ساړه کړل، دوه اړخیز تجارت یې ودراوه او پر سرحد یې د تجارتي مالونو پر تیرېدو بندیز ولګاوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ننګرهار سوداګر وایي د تورخم له لارې له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي راکمه شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی به د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راواخلو. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم له لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي ته راکمه شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغې لارې د سوداګرۍ په وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو لپاره د حل او اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې.
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمایي ته رانږدې شوې ده. دوی دغه څرګندونه تیره شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستانی لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کوم زموږ د تجارت صاحبانو دي، که دغه دپاره یو سهولت برابر شي، که دغه دپاره یو داسې لاره جوړه شي چې دوی ته بې لمبره یا بې اجازې دغه موټرې خوش شي او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی. یو میاشت مخکې د دې نه کرایه وه یو نیم زر کلدارې، اوس په 15,000 په 16,000 کلدارو باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول هلته جمع شوي، تورخم کې مشکل دی. که دغه مشکل حل شي نو دا به ډېر ښه وي. بله غوښتنه زموږ دا ده که د تجارانو دپاره یو بل کونټر جوړ شي، یو بیل لاره جوړ شي. فکر کوم چې د ورځې په 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه دي، د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورلور کړ شي، یو سهولت ورلور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر ګل مراد رب وویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم له لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تلې، خو اوس دا شمېره 1500 ته راټیټه شوې ده.
او د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه چې برور امور کې ده، دلته الحمدلله ټول تاجران دي. 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 1500 ته برور مرور ته راټیټه شوې دا والی په دې څه باندې څه وی سہولتونه شوې ده. الحمدلله کمپیوټر شې شوې ده، سیستمونه شوې دي. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وی، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسي.
ته مالیاتو لوړوالی په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتګ پر مهال د اسانتیاو نشتوالی او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت هغه څه دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغېزمنه کړې ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیرې شپې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغېزمنه شوې، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یو نوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوې، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملي کار وکړو.
د یادونی وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم له لارې پاکستان ته په تګ راتګ کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملي شوي نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څنګه د اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره د ډیر کار وشي. نور به په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا ایران کم ښار دی.
دا اوشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخوا وو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ورسره پر ویډیو کال خبرې کوي او دا هم دی مجازي نړۍ له لارې ورسره مخامخ ګوري. دی وایي نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم، ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونیدو چې تقریبا اوه کاله مخکې په روزګان کې 3G هم 4G خدمات و. خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د موږ نه سوی کولی چې د هغوی سره ووینو او په لیدلې شکل باندې موږ د هغوی سره خبرې وکړو یا هم د کورنۍ غړي د هغوی سره احوال ورڅخه واخلو، خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وتوانیدو چې زموږ د کورنۍ غړي یا خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې هم په ویډیو کال باندې موږ د هغوی سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګري سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګري څیره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بسم 3G خدمات پلسوی دي، 4G خدمات پلسوی دي، سخت خوشاله. خو ورسنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بي خي زیات شسته تر نورو په چیر باندې کو ګور ډېرې زل مثلا سلام کوم 3G پلسوی دي خو کیفیت هم اغه نه دي لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بسم مخابراتي شرکت لوري پلسوی دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بسم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایواز د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې چې تیرانو زری په 3G باندې کار روان دي، کار کوي، نو کار کوي چې 2G ام سیس د مقصد وای چې ژغ یا ژغ ورل سیسه او په 4G باندې ورځ ویکي 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تارو دا شبکه من 3G دا دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
یا سوای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم ښه سي، ځکه د خبرې چې مخکې د ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانېده چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي تر څو د انټرنیټ خدمات فعال کړي. هغه وای هیله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال 3G او 4G خدمات بیا فعال کیږي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د طالبانو له لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه هم سوځولي وو. په اورزګان ولایت کې اوس مهال 3 خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بسم، ایمټین، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سبتون کې ماشين کې مو پریخيري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه ونه کیږي، احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترمو، په دې دغه تلاشي او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامي نغواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار د ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانه ده. دلته یا به د یو غره بیخته ځي یا ودا شولر زای زیری بیا به یو ټلیفون کار کې دې سیمه یا رسالات موږ د لورپورو چارواز داخله ده چې دلته یو خدا ودرې موږ ډیر جن خوشاله یو. السلام علیکم ورحمت الله.
دا برخه هم دومره و خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
اته بجه او دیرش دقیقه دی زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یو خبر پنه کې ویلي چې د دې دفتر مشره دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو کارولو ته اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې کور په کور تلاشۍ بندې کړي. د سازمان پرون د رسنیو راپورونو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر ولیکل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوځي او ویره خپروي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یاغیانو، اختطافګرو، غلو او جنایتکارانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه کړې او ژمنه یې کړې چې د امریکا خلک به د هغوی تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن نن د استازو جرګې په غونډه کې ملت ته په لومړنۍ رسمي وینا کې پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې د پلان شوې عمدي حملې په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغانده. او د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې روسي ځواکونو په خارکیف ښار کې جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. ولادیمیر زلنسکي همداراز روسیا په تروریزم تورن کړه. بلخوا په پلازمینه کیف کې روسي ځواکونو د تلویزیون برج وشتلی چې د ولسمشر زلنسکي په وینا په دې برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونو د هغو خلکو لپاره چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اغیزمن شوي د 1.1 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول مارتین ګریفتس ویلي دي چې دا د اوکراین د خلکو لپاره تر ټولو تورې ورځې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې مطالب همدومره و. زه احمد تکال له تاسو اجازه غواړم او په پاتې خبرونه کې تاسو رابولم چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی دی واورئ.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. ځینو معلولانو هم راته ویلي چې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپله وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لاړ کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کور یې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې د کار څخه د شپې باري چې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم پر پیغام دی نه شي د دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې
مزه ول منډه لا څه خبرې کوو یا چاندې وستنه چې موږ باندې تر کړی دا درې څلور ماشي ولکه یا کومک سره کوي یا ولکه یا مرسته سره کوي. موږ کورونا را وصله دکانونه را وصله در به در کړلو سره کړلو لا یو کالم تیرارو لا ما غمرست مسته مسته مې رسېږي لراله یته چې کړلو تر اوسه نه مرسته را کړی هغه خلکو ته هغه چې ماړه هغه ته ورکړي او څو نه پورې ته.
السلام علیکم د هلمند ولایت ته ښکنی ولې د زما د ازادي کارکونکو سره د غفایش دي چې زما ځان تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په هلمند کښې دا کومې مرستې چې ویشه کېدلې بله ورځ زما نوم په د څلور سوه ډالر کښې نوشته دی بته د هغه کارکونکو سره ما ته زنګ وویل شو که ستا نوم زموږ ډله سې لرې کوو یا بته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې د دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید ستاسې چمونه کښې دا اسلامي مرسته جادونه څه مسله دی چې دا خلک باید داسې خلک ودروي چې هغه د شخصي خلکو دغه روپۍ وانخلي نو دا خو ناجایزه ده.
السلام علیکم نور نور آغا صاحب زاده د سری ناشتې رئیس ته ووایه تا خدای تعالی له خودې دفه وه چې ژبه څنګه جواب ورکوې چې ته وا مرستې شفافې روانې دي په ټولو موسسو کښې فساد ادارې یو په دوه سوی دي که سم په ازاده که به شي دا یو په دوه سوی ګرد مسکینان د لوږې موږ د کور د کوچنیانو د بغارو څخه په ماجد کښې شپې کوو چې د نو طاقت نه وي را پورې د خدای وډېرېړي داسې به کوي د ازان وډېرېړي کفار د بشر دپاره دغونه زور سوی کړي څه چې د الله د رضا دپاره دین د اسلام دپاره هېڅ زور سوی نه لري. وسلام.
السلام علیکم زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د برینزو یارو کله چې خبرې کوم په باره کښې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کله د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلي ولې او د هغو نومان په کښې ورکړل شوي ولو د هغو په نامه راغلي دي دلته کومو خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپله راوړي په خپلو یې سره تقسیم کړي په خپل منځ کښې چې ورته ووایو دا بعضې خلکو ته چې ولې دا کار تاسې کوي تا چې په خپلو کورو کښې نن باسې وایي موږ خو پیسې پرې باندې ورکړي دي دوی دا پیسې چا ته ورکړي په دې نه پوهېږي چې طالبانو ته روپۍ ورکړي دي که انجینرانو ته ورکړي دي په دغو باندې دې غور وکړي د بې وزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دوی په خپله سره تقسیم کوي چې بعضې خلکو کومه مرسته ده چې هغو یې سره چې وي په هغو باندې بیا دوی تاچ اچوي یا دا څه چې ورته وایي پچه یا دغه پر باندې اچوي بیا یې دوی سره نه نباسي دا یو ګشت نه ده دا څلورم ګشت ده داسې خلکو قسم خدای چې یوړې یغو په سود باندې روپۍ ورکړي دي په ثبوت باندې رسوم چې هغو خلکو په سود باندې روپۍ ورکړي دي دا ناجایزه نه ده که یا ملګري ملتو دا مرسته مه راته وایي یا د داسې خلکو د پاره تاسې په خپله ته یې ونیسي دا خپل خلک دا خلک ځان ته معلوم کوي هلته دا خلک اصلي خو نامنې دغه ده دې ته نامنې وایي کومه ده امون داسې خلک دي چې اوس مجبوره دي یا خپل وړکې اولادونه خرڅوي او یا یې دا یې وژنې نامنې خو دغه ده یا په کلي کښې بدي سره یو د بل سره بدي داره کړلو په دې خاطر باندې دغه انجینران دي یارو کلا چې دا کوم لیسې وړی ده دا په خپله دې دې په دې غور وکړي دا راسې پوښتنه وکړي زه بخت محمد یم له ما چې پوښتنه وکړه.
اول خو مبارکي وان د ازادي راډیو شل کلنې دغه ته ښه خدمتونه یې کړي دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ښه ژوند ټولو همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه دا ده چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دغه کېږي ټولې مرستې د په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کښې یو څوک د یو چا یا دوستي یا قریبي هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب در شا پاتېږي اول زه سړی در شایم چې زه خپله همسایه یم په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې د کندهاره سه راغلي موږ نه یې لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې مثلا په تجارت کاروبار روان یې هغه خلک لیکل کېږي موږ پاته شوي اسلام ته احترام عصمت عفار.
زه د کندهار ولایت د چېګسلي ناوې څخه خبرې کوم یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر ښه داستان وایه او ریز یې کوه نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند یې سلیمان علیه السلام ته رالی باره یې ورته وویل ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه مګر اوس چپ شو باره ته راوړه بلبل چې ورته راوړي باره یې بلبل ته ورته ولې دمخه ښه داستان وایه وو ښه ترانې وویل اوس یې نه وایه بلبل ورته وویل ول درمخه مې الله پاک جل جلاله ته ژړله فریاد مې کوي الله پاک له خورته وویل چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی دي بریا سړي ته وویل چې د بلبل داسې وایي نو اوس هم چې هر څه دا د فریاد وکړي څوک نه شته چې په فریاد به ورسېږي صبر وه الله جل جلاله ته وکړي الله مهربانه دي.
السلام علیکم زه مختار احمد د کندهار ولایت څه خبرې کوم
ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په ښه نظامونو کې اسلامي لحاظ او اسلامي چوکاټ کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه شوي یا روزنه شوي، هغه بیا چې د انجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شین هغه د خپل کور ته سر ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې د عمر رضی الله عنه په روزنه سره روزل شوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو، او هغه سم باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ باندې په طریقه یولا سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبان حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی، بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي، دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کښې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړه، مریضه مې ورکړه مجیرونو ریاست ته، ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وهو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي، نو مونږ هم اسسې کلي کښې بنډو کښې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه بیا راډیو ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، ثبتنام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی عمارت وړاندیز لري دا اوس معاش ورکوي نه ورکوي سره کړم، په دغه باره کښې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم. زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کښې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش شو چې خارج ته دې نه ځي، خو بار ملکونو څخه ګټې نشته، پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له ځاني حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې وال و ډبوال کیسه، بېعزتي او بې ابرویي کیسه. تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې پرې وکړي. وسلام. دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد صادق هلمند ولایت ولسوالۍ کښې مې زنګ درته وهلی دی. هغه د حیدر چې هغه تا ته لیدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان یا د چا سره نږدې وي، هغو ته مو پلرو څخه دا هیله کوو چې معنا د هغه د چا سر پټ کړي. او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي. په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستوني نه تېرېدل، دغه کوم حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالحد عاشق د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ زه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلومې کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم، خدای پاک جل جلاله دې له زړه صبر ورکړي. په خدای مې د قسم وي دومره په خواشینی په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي، د الله هم همله ارمان دی، ډېر زیات مو ارمان دی. د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ له زړه صبر غواړم، او د اسلامي امارت مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کړي. خدای پاک جل جلاله دې دغه کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاؤد الروب کاکڑ
د بلخ ولایت د چمتال د ولسوالۍ د نوشاري کاکړي د سیمې څخه یم او دغه غوښتنه